یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې ماو د ازادي رادیو په نننۍ غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو ته پاتې ده. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې خبرونه اورو. فریبا ظاهر سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا ولسمشر وایي د طالبانو لخوا د اوربند نه کولو له کبله یې له دې ډلې سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. د کابل پولیسو 13 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي او د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دې ته چمتو و چې له طالبانو له مشرانو سره وګوري، خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړي چې طالبانو اوربند نه کاوه. ډونالد ترامپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ موریس سره ګډې خبرې غونډې ته وکړه. ترامپ زیاته کړه چې طالبانو خپلې تېروتنې ته ورپام شوی دی.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
دوی موږ په افغانستان کې ځپلې دي. طالبان مو داسې سخت ځپلې دي چې په تیرو 900 کلونو کې په جګړه کې نه ځپل شوی. دوی سخت ځپل شوی. کله چې سرچینو راته ویل دي چې طالبان وای دوی له ما سره تیروتی دي. تیروتنه کړې ده. د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسېدو وروسته داسې راپورونه خپره سوي وو چې د طالبانو یو هیئت به واشنګټن ته ولاړ سي، خو بیا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې سو. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په دې چاودنه کې چې تیر ماښام په سپین بولدک کې سوي 15 نور کسان ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په دې سیمه کې تر ډېره طالبان فعال دي. د کابل پولیسو 13 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د پلازمېنې کابل د مختلفو ولسوالیو څخه نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې پر دغو کسانو د قتل، غلا، جنسي تېري، د امن نظم د ګډوډۍ، د غیر قانوني وسلو ګرځول او داسې نورو جرمونو تور دی. د کابل پولیس وایي چې له نیول شوو کسانو سره یې وسلې او نقلي وسایط هم نیولې دي. د روزګان د کرنې ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د وچ او لندو میوو حاصلات ډېر شوي دي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست سرپرست سمیع الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورو کلونو پرتله یې کرنیز محصولات 8% لوړ شوي. نوموړي د دغو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې د بزګرو د شکایتونو په ځواب کې وویل
د روزګان ولایت یو چې د عمومي لارې مثلا خامه ده او دوم لامل یاده دی چې مثلا دلته موږ دغه سی مسایت زینه نه لرو چې هلته دغه مش ش ساتنه وکړو. هلته دغه ځکه سبیا د هوا د لارې موږ واسطه وو. او ډیر لامل یاده دی چې دلته موږ د ترانسپورت مشکل لرو، خو در روان نه نیوي کال د پاره موږ په پلان کې دال لرو چې د وچو د لندو میوه د پاره موږ سړی خونی جوړ کړو.
روزګان د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک یې تر ډیره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. سمو ژغ لازده دی راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای شي. ډونالد ترامپ یو اونۍ وروسته تر دې دا سلاح کړې ده چې د سعودي عربستان دننه د تیلو پر تصفیه خانو برید وسو او ډیرو چارواکو ایران تورن کړ چې دا حمله یې کړې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې څومره پوځي واحدونه به سیمې ته واستوي او د ایران پر ضد پوځي اقداماتو ته هم اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویل دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له غوښتنې سره سم سوی دی څو خپل هوایي او مدافعي هوایي سیستم پیاوړی کړي. مارک اسپر زیاته کړه چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. په یمن کې حوثي اغیانو اعلان وکړ چې پر سعودي عربستان د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه درولې دي. حوثيانو یو اونۍ مخکې تر دې د عربستان د تیلو پر تصفیهخانو د بریدونو مسؤلیت ومنه. ایران د حوثيانو ملاتړ کوي. د حوثيانو د عالي شورا مشر مهدي المشاط پرون ناوخته وویل چې د سعودي عربستان پر ضد یې حملې درولې دي. د زیاته کړې چې اوس د ریاض د مثبت ځواب په تمه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. او د عراق کربلا ښار ته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږ تر لږ دولس تنه وژلي دي. د عراق د روغتیایي چارواکو په وینا په وژل شوي کې ښځې او ماشومان هم سته. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې په عراق کې ورته بریدونه داعش کړي وه. د سپتمبر په لسمه د عاشورا پر مناسبت د بیروبار له امله د کربلا زیارت ته نږدې دېرش تنه وژل شوي وو او په لسګونو نور ټپیان شوي وو. تمه ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د اربعین په مراسمو کې بیا هم ګڼ شمېر شیعه په کربلا کې راغونډ سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته
ولسمشر اشرف غني د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیانیه کې دا څرګندونې کړې دي. بشپړ رپورټ به یې درته واورو. دا به مو واورئ چې په خوست په ګولان کمپ کې د وزیرستاني کډوالو په یو غونډه کې وختنه وشوه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي د پاکستان پوز له خلکو سره ظلم او زور زیاته پای ته ورسېد. په یو بل رپورت کې به مولدې خبر کو چې د کونړ اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشې موادو د کاروبار او د نشې موادو د معتادینو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. کابل چاپ رسپانو ته کتنام لرو. اقتصادي خبرونه هم دراوړو. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پروګرام د زهرو کاروان اوریدلی شي. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت بیانیه کې وویل د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اور بند ته غاړه نږدي. د سولې د نړیوالې ورځې په ډیرو هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې یادونه کیږي او هر کال لمانځل کیږي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې یې اورېدلې دي. افغان صاحب نور بل تاسو واورو.
مننه انسب. افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې مناسبت په خپله بیانیه کې وویل چې د افغانستان د سولې موضوع له هیشینه متن ته راغلی او سوله اوس په یو نږدې واقعیت بدله سوې ده. ښاغلی غني وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو پنځو کلونو کې د باعزت او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړې دي. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل سوې چې په هیواد، ګاونډ او حتی له سیمې ورآخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته سي. د ولسمشر غني په باور تلپاتې سوله پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت غواړي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي افغان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزیو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ سره برابر ده چې په یو شمیر هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې د جګړې په حال کې ده دغه ورځ نمانځل کیږي. سکل دغه ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو پورې ځنډولې دي. بل خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې دي، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د بیا پیل غوښتنه کړې. بل خو په کابل کې یو شمېر دولتي چارواکو او د بشري حقونو بنسټونو په دغه غونډه د ون مانځله. البته د سولې نړیواله ورځ په غونډه کې ولمانځله. د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک پخوانی کمیسیون پخوانی مشر سیمه سمر په دغو مراسمو کې وویل ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه واخلي.
به این خاطر است که ما برای آوردن صلح باید تلاش بکنیم که دیدگاه ما، پلان ما، تمام همه چیز ما اشتراکی باشه، مردم افغانستان در او خود ببینه و خصوص زنها در او خود ببینن. دوستای عزیز، اگر ما خشونت در خانواده از بین نبریم، صلح در خانواده ایجاد نکنیم، ما در جامعه صلح آورده نمیتونیم، نه در سرک صلح آورده میتونیم، نه در مکتب صلح آورده میتونیم، نه در سطح بالاتر در جای دیگه صلح آورده میتونیم. رول بسیار اساسی و بنیادی را زنا میتونن در این رابطه پیدا بکنه.
ان سب دب دا سال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درول سوي دي، خو معلومه نه ده چې د خبرې به بیا پیل سي او کنه. دا څه دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به معلوم سي. بله ان سب،
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان و چې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې را سره شریک کړې او همدارنګ مو نور جزئیات هم ترې واوریدل. د دې ورځې په مناسبت موږ په روانو خبرونو کې په دې اړه چې د سولې، البته د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې نور رپورټونه او خبری مطالب هم در سره شریکو. تاسو موږ غږ له آزادې رادیو نه اورئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست په یو کم کې وزیرستاني کډوالو په یو غونډه کې وغوښتنه وکړه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ له خلکو سره روان ظلم او زور زیاتی ودرې. دوی تور پورې کوي چې وس همالته د مخبرو پیژندل شوو شخصیتونو هدفي وژنې روانې دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د جمعې ورځې په مازدیګر د خوست په ګلان کیم کې لسګونو وزیرستانیو مشرانو، ځوانانو او تنکیو زلمیانو د یوې غونډې له لارې د پاکستان له پوځ وغوښتل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې له خلکو سره له تشدد او زور زیاتي لاس واخلي. د غونډې ګډونوالو د خړ کمر په پیښه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وژل شویو ټپیانو او بندیانو ملګرو لپاره د انصاف او عدالت غوښتنه هم وکړه. دوی ګواښ وکړ که چیرې یې غږ وانهورېدل شي نو پراخو لاریونونو او مظاهرو باندې به لاس پورې کړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو فعال او د غونډې تابعه کوونکي خالد رحمان منصور وویل
زموږ مشران چې کوم دي، علي وزیر، محسن داوړ او بل ورسره عالم زیب چې د ډېر وخت راهیسې په بېګنا توګه سره پاکستان نیولې او ریاست نیولې او بندیان کړي وو، د هغې د خلاصون لپاره زموږ دا جلسه وه، دا غونډه وه. خو چونکې هغه رخلاص شول نو اوس زموږ غوښتنې دا دي چې ډېر وخت راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوج لخوا ظلمونه روان دي، تشدد روان دی، او که چېرته دا دوی وندروي نو موږ به پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړو. بل خبره دا چې د خړ کمر چې کومه پیښه ده، دا بندیان چې کوم رخلاص ول د دې کیس چیلنج شو، ریاست په خپل نه دی رخلاص کړی. د بندیانو او زخمیانو لپاره چې کوم انصاف ته، د شهیدانو لپاره چې کوم انصاف ته، هغه به موږ غواړو هغه انصاف ته موږ ته ملاو شي.
خالد رحمان منصور د خپل خبرو په دوام کې د پاکستان پر پوز تور پورې کړ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د مخورو او نفوذ لرونکو شخصیتونو په هدف وژنو کې لاس لري. د پی ټی ایم یو بل فعال وزیرستاني کډوال عنایت الله وایي دا غونډه د دې لپاره راغوښتي چې د دوی د نیول شویو مشرانو ضمانتونه منظور شوي، او بله غوښتنه یې دا ده چې د خړ کمر او سپین وام د پیښو د سمه پلټنه وشي.
کیزی میر سره چې کیمه لکه خړ کمر پیښه وشوه، هغه میر غوښتنه کې چې هغه ته صحیح پلټنه وشي. داسې سپینوم کې چې کیمه هغه وشوله پښتین سره چې ظلم شي، دغه میر خلاف وي، دغه په باره کې اوزو چتاوي.
په دې غونډه کې یو شمېر خوستوالو هم برخه درلوده. ضیا الحق باترزوی وایي
د دې زرمونو د پاتې رسېدلو لپاره نن موږ لره بار په افغانان سره ټول شوي یو، او زموږ نه یوازې نیمې تش پیغام دا وه چې نړۍ ته موږ د خلکو چې پښتنو نو له جنګ ستړي دي، پښتنو امن پسند خلک دي، پښتنو د امن خوښوونکي خلک دي، پښتنو په امن کې د سولې لارې ژوند کوي، پښتنو نوره جنګ نه غواړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غرزنگ د فعالانو په وینا د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د پاکستان د پوځ د سرتیرو په ډزو کې د دوی څوارلس ملګري ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ژوبل شول. خو امنیتي ادارې بیا تور پورې کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ لارینوالو د دوی پر یوې امنیتي پستې برید کړی و چې په هغه کې د پوځ پنځه سرتیري ټپیان شوي ول، خو پوځ د خپلې دې ادعا د سپینوي لپاره کوم واضح ثبوت نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري، اوس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د برېښنا نشتوالي له امله هره ورځ تولیدي فابریکو ته په منځني ډول تر دریو لکو ډالرو پورې زیان رسیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د برق نشتوالی په تولیدي فابریکو باندې منفي تاثیر کوي. په هره ورځ باندې زه داسې باور لرم چې په ډول باندې د دوه لکه نه تر درې لکه ډالرو پورې په ټول افغانستان کې او خصوصا په کابل کې د سکتور خصوصي ته زیان رسیږي او تاوان کوي.
ښاغلی الکوزي زیاتوي وړي فابریکې چې په آزاد بازار کې چلنه شي کولای بندیږي او سترو فابریکو ته د جنریټرو یو کیلو واټ برېښنا په دیرشو افغانیو تمامیږي. د پتاسیال کې د چې تیرونی په بغلان کې طالبانو د برېښنا ستنې ونړولې او دوه ورځې د کابل په ګډون یولس ولایتونو برېښنا نه درلوده. د کابل خاروالۍ وایي چې په ښار کې د ټرانسپورټي اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف یې 250 تمځایونه جوړ کړي او ټاکل شوی چې شمېر یې 230 ته لوړ شي. د کابل خاروالۍ ویاندې نرګس مومن حسنزی نن ازادي راډیو ته وویل
په دې 230
کې 250 تمځایونه د ښار په نهه مسیرونو کې په نهه مسیرونو اتلس ناحیو کې نصب شوي دي. پروژه په نږدې دوو میاشتو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت په پام کې لري چې په سلګونه نوي بسونه له هند نه افغانستان ته وارد کړي، خو له دې مخکې غواړي کابل کې د ملي بسونو د ساتنې لپاره یو انسټیټیوټ جوړ شي. کابل ښار کې د منظمو تمځایونو د نشتون له امله کابل ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخ وي چې له امله یې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1130 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری کولای شي چې زموږ د ویبپاڼې لري زموږ خبرونه واوري. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان په اړه به نور مطالبه مولرو، خو اوس د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. په سعودي عربستان کې د نړۍ د تیولو پر سترو تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو له حمله او په دې تړاو پر ایران د سعودي او امریکایي چارواکو له تورونو ولوسته، امریکا غواړي چې د سعودي دفاع لپاره د هیواد ته پوځیان واستوي. د دې موضوع جزئیات اسمت څاروان راټول کړی دی، هم د اوس سره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، امریکا ویلي چې څومره پوځیان به سعودي ته واستوي؟
ان صاحب اول خو مننه، امریکا تر اوسه پورې نه دی ویلي چې څومره پوځیان به سعودي عربستان ته ولېږي او دا یې هم نه دی ویلي چې د کومې قطعې او د پوځ د کومې برخې ځواکونه به وي. د امریکا دفاع وزارت پرون یوازې دومره وویل چې لا یې پرېکړه نه ده کړې چې دا پوځیان به کله واستوي سعودي عربستان ته. خو لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر موافقه کړې چې یو شمېر امریکایي ځواکونه به په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې ځای پر ځای شي. ډونالډ ټرمپ یوه اونۍ وروسته تر دې دا موافقه کړې ده چې د سعودي عربستان دننه د تیلو پر چانځایونو برید وشو او ډیرو چارواکو ایران تورن کړ چې دا حمله یې کړې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې څومره پوځي قطعات به واستوي او د ایران پر ضد پوځي اقداماتو ته هم اشاره نه ده کړې.
آیا امریکایی مشرانو په واضح ډول ویلي چې د پوځیانو د استولو هدف څه دی؟
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له غوښتنې سره سم کوي څو خپل هوایي او مدافع هوایي سیستم پیاوړی کړي. مارک اسپر دا هم وویل چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت دې ته هم اشاره نه ده کړې چې پر ایران به دا ځواکونه حمله کوي یا به نه کوي.
آیا داسې فکر نه کیږي چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول له ایران سره تړاو ولري، ځکه چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې په لاس لرلو تورن دی؟
دقیقا همداسې ده صاحب. امریکایي چارواکو او سعودي چارواکو ویلي دي چې دا بریدونه ایران کړي دی نه حوثي یاغیانو. که څه هم حوثي یاغیانو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، دوی پرون دا هم وویل چې یعنی حوثي یاغیانو چې پر سعودي عربستان یې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه نور درولي دي، نور یې حملې نه کوي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. د حوثیانو د عالي شورا مشر مهدي المشاط پرون ناوخت ویل چې د سعودي عربستان پر ضد حملې نوري درولې دي. دا هم ویل چې اوس د ریاض د مثبت ځواب په تمه دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. له دې جلا تاسو د ایران خبره وکړه، امریکا د ایران پر مرکزي بانک او د ایران د ملي پراختیا پر صندوق هم بندیزونه لګولې دي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو عصمت ساروانو چې په سعودي عربستان کې د نړۍ پر سترو تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو له حملو په دې تړاو په ایران د سعودي او امریکایي چارواکو له تورونو وروسته یې د امریکا د هغه پریکړې په اړه معلومات راکول چې غواړي د سعودي د دفاع لپاره د هیواد ته پوځیان واستوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو پر کوم مسلو تبصرې کړي دي واصل وسال ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د روانو ولسمشیزو ټاکنو او د امریکا لخوا د 1.2 میلیونو ډالرو د مرستو د زندولو په اړه لیکنې او مقالې خپرې کړي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقاله په دې کرخو پیل کړي په داسې حال کې چې ولسمشیزو انتخاباتو ته یو نوی پاتې امریکا د افغانستان لپاره 1.2 میلیونو ډالرو مرسته د ولسمشر غنی د تدارکاتو په اداره کې د شفافیت د نشټوالي له امله بیرته ستنه کړه. د ویسا په سر مقاله کې وړاندې راغلی ولسمشر غنی هغو انتخاباتو ته مخه کړې چې د امنیت لپاره پاکستان ته ننواتې کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور داسې انتخابات د ولس رایې نشي تمثیلولی. د ویسا په سر مقاله کې دا هم ویل شوی چې د ملي یووالي د حکومت په 15 کلونو کې ملي او حکومتي بنسټونه زیات کمزوري او بې اعتباره شول. د هشتي سو ورسپانې خپل سر مقاله د حساب ورکړې تر سرلیک لاندې لیکلی چې په کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په تدارکاتي بنسټونو کې د فساد له امله د خپلو مرستو یوه برخه ځنډولې چې دا د دې ښودنه کوي چې د ملي یووالي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو شعارونو سره سم د مالي او اداري فساد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. هشت سو ورسپانه لیکي سرل دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی تل دا ویلي چې د دل برکته نړیوالو له افغانستان سره خپل مرستې نه دي درولي او د توانېدل چې په دې برخه کې نړیوالو ته قناعت ورکړي. خو د سر مقالې د لیکوال په خبره اوس لیدل کېږي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نړیوال د ملي یووالي د حکومت له کړنو څخه راضي نه دي. د هشت سو ورسپانې د سر مقالې لیکوال لیکي د امریکا د دغو مرستو د ځنډولو په اړه ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه باید ولس ته حساب ورکړي او خانه کړی چې په تدارکاتي بنسټونو کې سستون زیدي. د ملي ارمان ورسپانې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې درغلیو ته زمینه مه مسایدوئ. په دغه سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې د تلې په شپږمه ولسمشریزې ټاکنې وشي او د رقیبو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ ټاکنیزو منډو ترلو هم زور اخیسته، خو یو شمېر نوماندان او کارپوهان په دغه ټاکنو کې د سازمان شویو درغلیو په اړه اندېښنه ښیي او ځینې مخکښ انتخاباتي ټیمونه په درغلیو تورنوي. د ملي ارمان ورسپانې په سر مقاله کې په انتخاباتو کې د درغلیو د اداو ترڅنګ د انتخاباتو د کمیسون د هغې پریکړې په اړه هم اندېښنې راخیستل شوې چې ښځې پرته له عکسه نشي کولی خپل رایه وکاروي. د سر مقاله لیکونکي په باور د کمیسون دغه پریکړه به په لرو پرتو سیمو کې ښځې د رایې ورکونې له حقه محرومې کړي. د هیواد دولتي ورسپانې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې افغان ولس به د دښمن پر ضد خپل برخلیک په خپله ټاکي. په دغه سرمقاله کې راغلي چې د افغانانو تاریخي دښمنان په ټول وسره هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشیزو ټاکنو مخه ونیسي، خو افغان ولس له ټاکنو پرته د خپل بقا او د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې او دفاع لپاره بل لار نه لري او په ډاډه زړه په ټاکنو کې ګډون کوي. د هیواد په سرمقاله کې زیاته شوې چې د ټاکنو د ګډوډولو په اړه د دښمن ډنډورې او هڅې به هیڅ پایله ونه لري او ولس به له خپل پاخه او نه ماتېدونکي هوډه په شانه شي او افغانان به د تلې په شپږمه په ټاکنو کې په پراخ ګډون سره خپل برخلیک په خپله وټاکي.
اوس هم زو کنړ ته. په کنړ کې د نشه یي موادو کاروبار او کارونې ګڼ ځوانان محتاط کړي دي او دې چارې د کنړ اوسیدونکو اندېښمن کړي. په کنړ کې زموږ خبریال پر موضوع یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی، روح الله انور ته وکړو.
د کونړ ولایت په مرکز کې ډیری ځوانان په هیروینو، افیمو، چرسو، کریستال او داسې نورو مخدره موادو روږدي شوي دي. دیرش کلن ظریف خان چې د مخدره موادو کارولو ډیر کمزوری کړی وایي له 15 کالو راهیسې په نشه یي توکو روږدی دی.
ما تقریبا 15 کاله کېږي چې زه نشه کوم. ما ته وګورئ، زه درته اوس یو کس خیم، هغې کې ما وګوره، اوس ما وګوره کومه نشه بس د دې دنیا کې دا مې ټوله کړې. شیشه چې دا کنه انسان ډیر زر د منځه وړي او ډیر زر یې ختموي. او زه ټولو کونړیانو ته دا ویل غواړم چې نور دغه شینه لاس والی او بېده ده چې څوک یې خرڅوي او دولت په وړاندې مزاغه وکړي او وینسي.
دی وایي په زلمیتوب کې له ملګرو سره په نشه یي توکو روږدی شوی او همدغه نشو دغه بد حالت ته رسولی دی.
دغه خلکو ته مې هیله غوښتنه دا ده چې راشي خپل مونځ او دس وکړي او د هغې دنیا غم وکړي. او دا خو 15 دنیا ده، بیا به سبا ارمان کوی پوه شي بیا د چې هغې دنیا ته موږ او تاسو کوشش او خواري وکړو. دغه شیانو نه هیڅ شی هم نه جوړیږي.
د کونړ په مرکز کې د ظریف خان په څیر په سلګونو نور ځوانان هم شته چې یا چرس سخی یا کریستال یا تابلیت کا کاروي او یا هم په نورو نشه یي توکو روږدي دي. د کونړ د مرکز اوسیدونکي د یو شمیر ځوانانو لخوا د دغو نشه یي توکو په کارولو اندېښنې ښیي او وایي که مخه یې ونه نیول شي د نوي نسل اکثره ځوانان به په دغو موادو اخته او بیا به یې مخه نیول هم حکومت او هم ولس ته ګران وي. اکرام الله کرامت او محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل
هر طرف د چوګور په ولسوالیو کې د کوپ مرکز کې دي ډیر ځوانان په دې نشه یي توکو باندې اخته
او دغه شین او ډیر عام شوی دی او ټول کلو کې او په خاریو کې شته دي او رواج ګرځېدلی دی. غټه واړه په دې مرض باندې اخته دي. نوی نسل لپاره ټوله تباهي ده. موږ د دولت نه د غوښتنه کوو چې د دې مخنیوی باید وشي. دغه که چرس کې او ګار عمل کوي دا ښه عمل نه دی. دا چې دا عمل کوي نو غواړي چې د ده په کورنۍ کې کېدای شي نور هم دغسې پیدا شي او دغسې عمل وکړي.
دوی وایي په رڼا ورځ او ښکاره توګه دغه نشه یي توکي په یو شمیر هټیو کې پلورل کیږي خو څوک یې پوښتنه نه کوي. په کونړ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین هم مني چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د ښیښې، چرسو او تابلیت کا استعمال زیات شوی. د یاد ریاست رئیس ابراهیم ماموندوای
نو په کونړ کې هم د نشه یي توکو پیرودل او پلورل دا شتون لري. هو، د نشه یي توکو قاچاق، اعتیاد او تولید مخنیوي د امنیتي ارګانونو کار دی، د ټولو ملي امنیتي ارګانونو مسؤلیت دی، بیا خصوصا د ملي پولیسو. کریسټل یا شیشې په نوم باندې د ټابلیټ کا په نوم باندې یو ډول ګولۍ دي نشه راوړي، د دغو استعمال ډیر شوی دی. او د دې
دی وای پوخا به ورسره بیلابیلو مرستندوی ادارو د نشه یي توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره مرسته کوله خو اوس دغه مرستې بندي شوې. د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهار وایي په روان کال کې یې له 10 زیات کسان د نشه یي توکو د قاچاق او پلورلو په تور نیولي، عدلی او قضایی ارگانونو تی لیگلی دی.
پا تعداد سالی رشت قضی ده مواد مخدر ده پولیس و لخوا نیول شوی 15 کلو چرس، 10 کلو تاریاک، 15 گرام هیروین، اته سالویخ ګرامه شیشه، دو لیتر الکولی مشروبات، په تور نه ویشت نفره، سالور اراده وسایت نیول شوی، مربوطه سارندوالی ته او سپارل شوی. چک پینټو کې خصوصا دکانو کې کلو کې بخش د مواد مخدر کار کوي.
په کونړ کې د استیناف سارنوالی رئیس محمد موسی اساق ازادي راډیو ته وویل دوی ته د امنیت قومندانې لخوا د مخدره موادو اړوند شپږش دوسیې سپارل شوی دي.
منگ تا دا قومندانی څخه پنځش قضیه په دې کال پاتنه وی کال کې راغلی دي. دغه پنځه نهایي شوی دي او نورې چې دي څه په استنافي غور کې دي او څه هم نه شوی دي په محکمه کې دي.
زیات پکې متعدین نیول شوی دي، دوسیګانې کنا سوداګری دي، پلورونکي دکانداران
زیات پکې دغه دي، د مواد مخدر خرڅون کې دي ډېر زیات دوسیګانې چې منگ ته په دې کې راغلي، په دې کې شیشه دي.
د کونړ د استناف محکمې مسولین که څه هم له خبرو کولو ډډه کوي، خو ازادي راډیو ته په لیکلې بڼه د هغو کسانو د شمیر او هغوی ته د اعلان شوو سزاګانو په اړه معلومات ورکړل شي څوک د نشئی توکو د پلورلو په تور نیول شوي او د څارنوالۍ له لوري یې دوسیې محکمې ته محول شوي دي. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د روان لمریز کال